Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن چهارشنبه د جنوري 15 او د مرغوم میاشتې 15 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم د اهم خبرونو لنډیز واوري. د پاکستان د انتخابي کمیشن یو پلټونکو کمیټه وایي د وزیر اعظم عمران خان واکمن تحریک انصاف ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 کروڑ روپۍ پټې ساتلې وي. فواد چودري د کمیټې تورونه رد کړې دي. په بلوچستان کې د واورې او بارانونو سخت اورښت او لامل یې په مختلفو ضلعو کې د سیلابونو را بهیدل. مالی زیانونه اوښتي خو د ځاني نقصان په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. او د نیټو سیکرټری جنرال یانس ټولټنبرګ د ملګرو هیوادونو سره یو ځای روسی چارواکو سره خبري کوي چې د اوکراین پر سر لانجه د خبرو د لارې هوار کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا یو پلوټونکو کمیټې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې تور لګولې چې غنی د انتخاباتو لپاره د چندو پیسې پټې ساتلې وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی چندو قضیه کې د پاکستان انتخابي کمیشن جانچ پړتال کمیټې په ریپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 کروڑ روپۍ پټې ساتلې وي. څېړونکو وایي کدا هرڅه ثابت شول نو د الیکشن کمیشن قانون لاندې دا ټول پیسې به حق سرکار ضبط شي او انتخابي کمیشن به د تحریک انصاف ګوند نه انتخابي نخه هم واپس اخلي او د دوی رجستریشن به هم ختم کړي. د تحریک انصاف سره تعلق ساتونکو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه په کلک رد کړي چې غنی د حقوق ګوند ته د خارج نه فند راغلي دي. د بلوچستان ایالت په ګوادر، تربت، کیچ او چمن سرحدي ضلعو کې روانه او بارانونو په لویه کچه مالی نقصانات اړولي او سیلابي اوبه په کورونو کې داخلي شوې دي. حکومتي چارواکو تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې متاثره سیمو کې امدادي کار پیل شوی دی. ویل کیږي چې اوس هم په غرو رغو کې واورې او بارانونه وریږي خو تر اوسه د بلوچستان د لویو ښارونو ترمنځ د لارو د بندیدو کوم خبر نه دی ورکړل شوی. څېړونکي او تعلیمي چارو پوهان وایي چې باید په بلدیاتي یا ځایي ټاکنو کې ټاکل شوی تنان د جنکو د تعلیم لپاره مهم کردار ترسره کړي او په دې لړ کې خپل آئینی او قانوني کردار ادا کړي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم شرحه لاندې را روانه ده او په لکونو شمیر کې دا وخت جنکۍ د سکولونو نه بهر پاتې دي. خو سکولونو ته د جنکو را وسلو لپاره باید دوی مخکې نه پلان جوړ کړي او بیا یې عملي هم کړي. دوی وایي بلدیاتی یا ځایی حکومتونو ته څه شلونه زیاتې محکمې ورکړل شوي چې پکې تعلیم، صحت، ټولنیزې ښېګڼې او نورې شاملې دي. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت هڅې ستایلي چې وایي په ټول ملک کې د شاوخوا 4 لک راجستر شویو افغان کډوالو د معلوماتو د تاییدولو او نوي کولو او دوی ته د سمارټ کارډونو ورکولو کمپین ترسره کړی دی. دا لنډ مهاله کمپین د یو این ایچ سی آر په مرسته د 2021 کال د اپریل په 15مه پیل شوی و چې د دسمبر په 1.5 ختم شو. د کډوالو اداره وایي دا په 13 کلونو کې په پاکستان کې د کډوالو د تایید لومړی تر ټولو پراخ کمپاین وو. په ټول پاکستان کې د دې کمپاین لپاره 40 مرکزونه پرانستل شوي وو او له دې سره سره ګرځنده موټر هم وو چې په لری پرتو سیمو کې د افغان کډوالو د تصدیق بهیر ترسره کړ. په هندوستان کې پولیسو ویلي د هغه ایپ په اړه د تحقیقاتو په لړ کې یو تن نیولی دی چې د نیلام د پاره پرې د مسلمانو میرمنو تصویران لګول شوي وو. د رایټرز خبری ادارې د خبر تر مخې پولیسو په ایپ د مسلمانانو خوځو تصویرانو خبرېدو په لړ کې د گرفتاری تصدیق نه یاسي شنبه په ورځ وکړ. د خبری ادارې د رپورت تر مخه په وروستیو ورځو کې ګڼ شمیر مسلمانو خوځو په سوشل میډیا ویلي چې تصویران د دوی د اجازت نه بغیر په ګټ هاب نومې پلیټ فارم شایع شوې دي. په دغه پلیټ فارم د بلی بای په نوم اپ جوړ کړی شوی وو او رایټرز وایي چې دغه نوم د مسلمانو خوځو د پاره د سپکاوي په توګه استعمالیږي. د اوکرين په سر د مغربي ملکونو او روس ترمنز لانجې لانی دي ختمي او تازه خبر دا دی چې د نېټو چارواکي وایي د یاد پوځي اتحاد سیکریټری جنرال یانس ټولټنبرګ را روانه اونې روسی چارواکو سره د ملګرو هیوادونو د سفارتکارانو یو غونډه جوړه کړې ده چې د اوکرين په سر د روس سره د نیغپنی غجګړې پر ځای خبرې اترې وشي. غربي پوځي اتحاد د اوکرين په سر د روس د پوځي ځواک زیاتولو په حق له اندېښمن دی چې د څومیا شورا هیڅ نیټو کوخخ کوي د نیټو روس کونسل سره ګډ کینی، خو په اکتوبر کې د روس خلاف د جاسوسۍ د تنازعي راپورته کیدلو لکبله خاریده چې خبره یې شکمنه کړې و. د یورپین یونین لوړ پوړی سفارتکار جوزف بوریل د نهي یاسي شنبه په ورځ اوکرين ته د دوه ورځو په سفر په دې نیت تللی و چې اوکرين ته د ملګرتیا ډاډ ورکړي. او روسي خبردار چې د یمن معرب خار سره نږدې د حکومت پلوه جنگیالیو او د حوثي باغیانو په جنگ کې د ای اف پی خبری ادارې تر مخه لګ تر لګه 200 کسان وژل شوې دي. دا په داسې مال چې د یمن په اوو کلنه خانه جنگي کې شدت راغلی دی. ای اف پی ویلي چې د معرب په شاوخوا کې د جنگ په محل د تلفاتو تصدیق د نهي اشتی شنبه په ورځ پوځي او تیبي مامورینو وکړه. ای اف پی وایي تیبي سرچینو ورته ویلي چې په شبوه او البیزا صوبو کې د یمن د حکومت پلوه او حوثي باغیانو په جګړه کې د سعودي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې د 125 تنه زیات حوثي باغیان وژل شوې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
هم په خیر اغلی دا ویډیو دا خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. لومړی ریپورت دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی چندو قضیه کې د پاکستان انتخابي کمیشن جانچ پرتار کمیټې پر ریپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 لک روپۍ پټې ساتلې وي. د تحریک انصاف سره تعلق ساتونکو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه په کلکه رد کړي چې غنی د حقوق ګونته د خارج نه فند راغلي دي. نور تفصيل تاسو ته الیاس خان په ریپورت کې وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن تر مخه د پی ٹی آئی لخوا و درزنونو اکاؤنٹونه ښکارا کړی شي هم نو. الیکشن کمیشن به اوس د سکروټنی کمیټه دی رپورٹ باندې اورونه کوي. د نه پورس پور کړی شي درې کسیز سکروټنی کمیټه پر رپورٹ کې ویل شي چې تاریخ انصاف لخوا الیکشن کمیشن کې د چندو پاړه غلط معلومات ورکړی شي. رپورٹ زیاتوي چې تاریخ انصاف د یو سو خلکو نه علاوه د غیر ملکی فنڈونو پوره سرچینه هم نه ښکارا کړی چې لوجه سکروټنی کمیټه په دې باندې تبصرہ نشی کولے. رپورٹ زیاتوی چې د واکمن ګوند لخوا پورش میری ورکولو کې مرسته اونکړی شو او بیا کمیټه د الیکشن کمیشن په اجازه سره د سٹیټ بینک اف پاکستان او د پاکستان نورو بینکونو نه د کال 2009 نه 2013 ریکارډ ترلاسه کړو او دا رپورٹ یې تیار کړو. د الیکشن کمیشن تر مخه د سٹیټ بینک اف پاکستان د ریکارډ نه ښکارا شوی چې د عمران خان ګوند 15 بینکونو کې اکاؤنٹونه دي او د کال 2013 2012 اخره پورې تاریخ انصاف د الیکشن کمیشن په وړاندې د 1.3 کروڑ روپو چندې ظاهر کړي. د سټیټ بینک بیان کې په ګوته شوی چې پی ٹی آئی د 1.4 کروڑ روپو چندې ملو شوی او دا شان تاریخ انصاف د 1.3 کروڑ روپو نه زیاتې پیسې د ټول ټاکنو کمیشن ته ظاهر کړي نه دي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان پخوانی سیکرټری قمر دلشاد وایي چې د ای سی پی قانون 2014 د لاندې که دا هر څه ثابت شو دا ټولې پیسې به بحق سرکار ضبط شي او بیا الیکشن کمیشن به د تاریخ انصاف ګوند نخا واپس واخلي او الیکشن کمیشن کې به د یاد ګوند رجسٹریشن ختم شي او بیا به د دوی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي آزاد پاتې شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې قمر دلشاد وویل چې دا ډیره خطرناکه معامله ده او دا چې د الیکشن کمیشن د فیصلې رستو به دا معامله سپریم کورټ ته ځي. کچره سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د فیصلې توسیع وکړه بیا به یاد ګوند مات شي او د دې نه به یو آئینی بحران پیدا شي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اسبابر په کال 2014 کې د ګون فنډز نه ناوړه ګټې ترلاسه کولو پر ضد الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړی وو. په دې خواست د الیکشن کمیشن سکروټینی کمیټې شپږ نوي اورونه کړي دي. اکبر اسبابر تور لګولې وو چې د دوه آف شور کمپنیانو په ذریعه لکونو ډالرې د پی ټی آی بینک اکاؤنټونو ته راغلي دي او یاد ګون دغه بینک اکاؤنټونه د الیکشن کمیشن نه پټ ساتلي وو. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي چې دوی د یوې روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړی دی، خو بعضې ډبل اکاؤنټونه شمار شوي دي چې له وجې غلط فهمیانې پیدا شوي. د فواد چودھری تر مخه الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف صرف شپږ ویشت اکاؤنټونو خبره شوې ده او زیاته کړې ده چې راتلونکي اورونو کې به دوی خپل پوزیشن په ډاګه کړي. فواد چودھری وویل چې الیکشن کمیشن دی د مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک لبیک د فنډز یا پیسو تفصیلات هم جاری کړي چې ولس ته هر څه په ډاګه شي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز خپل عکس العمل کې ویلي چې په نورو د غلو تورونه لګولو والو چې کله خپله تالاشي واخیستې شوه نو یو یو ویښته یې په غلا کې پټ وو. دی پوښتلي چې آیا د پاکستان په تاریخ کې د عمران خان غوندې کرپټ دروغجن او سازشي حکمران راغلی؟ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د بلوچستان ایالت په گوادر، تربت، کیچ او چمن سرحدي ضلع کې د بارانونو او سیلابونو له امله په لویه کچه مالی نقصانات اوریدل دي. تر اوسه د خلکو د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي چې متاثره سیمو کې امدادي کار پیل شوی دی. نور جزئیات تاسو ته زموږ خبریال نعمت سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې کارکونکو امدادي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي پیصل خان په وینا په کوم سیمو کې چې دروان بارانو له امله تلاپات مخ ته راځي هغه سیمو ته په سم لاسي ډول مرستې لیږل کیږي، خو د په وینا تر اوسه څه قسمه ځاني تلاپات مخ ته نه دی راغلي. په ایالت کې دروان بارانونو له امله په کوم سیمو کې سیلابونه راغلي دي هلته پوری مرستې لیږلو امر د بلوچستان ایالت وزیر اعلی میر القدس بزنجو هم کړی دی. و خبرو رسنۍ ته لیږل یو خبر کې نوموړي ویلي دي په ایالت کې دروان بارانونو له امله راغلي سیلابونو کمالي زیانونه اړولي دي، خو تر اوسه مرګونی تلاپات مخ ته نه دي راغلي. خو دغه سیلابونو څخه متاثره دي خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت په پوره اقدامات کوي. په چمن سرحدي ښار کې بیا تیر ماښام د بارانونو د نوې سلسلې له امله په ندی نالو کې سیلابي کیفیت جوړ شو او د ښار څخه په لویدیځ لوري ته آباد کورونو کې سیلابي اوبه داخل شوې. او په دغه مهال سیلابي اوبه یو ډارسن ویوړي، خو په ډارسن کې سپاره خلک بیا عادي خلکو وژغورل. د سیمې یو عادي کس محمد عمران پښتونیا د سیلابونو له امله روان صورتحال و ویډیو ته څه دارنګه بیان کو.
د سیلابي اوبه د راتګ سره زموږ په کورو باندې اوبه را دننه شولې چې و کور دیوالونه او چتونه ریل کړي وو. په هغه کې ځاني تاوانونه نه دي سوي او مالي تاوانونه ډیر وسلو. بیا موږ د انتظامی چمن انتظامی سمی د امداد کولو افیل وکي.
خو د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خرمندو خیل په سیمه کې عادي خلک د سیلابي اوبو څخه د ژغورنې په حواله د روان عملیاتو په هکله ویوي ډیوه ته وویل چې د مخکې څخه په سیمه کې سیلابي کیفیت راتلو په هکله حکومت بیړني وضع اعلان کړې وه او پوره پوره اقدامات یې کړي وو.
کم گاڑی و بو وڑی و آغم رسکیو کل، کم خلق سی وڑی و آغم الحمدللہ بچاو سو آغم هم رسکیو کل، او کم نقصانات سی سوی دی دا مکانو غا دا دی هم انشاءاللہ مرس از لسبا سا ٹیمون جوڑو سی دا دی نقصاناتو اسیسمنٹ ہو کو او گورنمنٹ سر بدا مطالبہ کو سی دا دی خلق و نقصانات زر تر زر ورکو.
دا وقت دا ایلت پغرانی سیمو کی دا باران سرا سرا واوری وریجی، خطر دم گڑی پوری لوی لاری دا بنیدو پا حق خبر ندی ورکل سوی. دا بلوچستان ایلت پا بیڑنی حالات توکي کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای لخوا ویل سبي دي چې د کوټي چمن لوی لارې د کوژک پر مقام او د کوټي ژوب تر مابینز لوی لارې د کان مترزي او د کوټي او کراچي تر مابینز لوی لارې د لکپاس پر مقام باندې کې دونکو واوري د سړک څخه د لری کې دوه د پاره جدید مشينري ځای پر ځای کړی ده. خو در اخرنی اطلاعاتو پوری د غلوی لارې د تګ او راتګ په مخ خلاصې وي. نعمت الله سرحدی، بی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د کوټه له هوایی ډګر نه دوبۍ ته الوتنی یا پروازونه پیلوي چې سوداګرو د حکومت د دغه ګام هرکلی کړی دی. د سوداګرو یا تاجرانو وینا ده چې دې سره به سوداګری او تجارتی چارې وده پیدا کړي. د PIA چارواکي وایي اوس مهال به د کوټه او دوبۍ ترمنځ د هفتې یو پرواز وي، خو ډیر زر به د هفتې دوو پروازو ته ورسیږي. حمید سمسور نور تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې د PIA منیجر بلال افضل وویل چې د دوبۍ د لومړی پرواز لپاره ټول ټیکټونه پلورل شوی دي، خو د موسم د خرابۍ له سبب څخه د PIA دغه پرواز وزندول شو. د PIA منیجر بلال افضل وویل چې د پاکستان هوایی شرکت دغه ګام د خلکو د غشتنې په سبب کړی دی. په بلوچستان کې د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړی احد اغا د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
موږ ډیر خوشاله سولو چې پاکستان بیرته د دې کم ایرلاین چې دی PIA د کوټې سره د دوبۍ د پاره خپل سرویس شروع کړي، او دا د چیمبرز اپ کامرس افیشلز او ملګرو څو واره د دې په نوټیس کې دا خبره راوستلې و. د کوټیسا مطلب پر دې روټ باندې، مطلب د غار چری تک را تک ځاتی او خصوص کاروباري خلک، نو دا به بیرته زموږ د پاره ډیر سہولت سي چې د دې ځای سره ډایرکټ چې دا فلایټ شروع شو. چې کم ریټونه دي پر هغه باید مطلب اکسپټیبل وي او نظر ثانی دي پر اوسې نه، مطلب د کوټ د وجه سره خلک ډیر متاثر دي.
د کوټی د PIA منیجر پر مخ زیاته کړله چې په لومړو کې به له کوټی څخه دوبۍ ته پروازونه په اونۍ کې یو ورځ تر سره کړي، خو دوی تکل کوي چې ډیر زر به په یو اونۍ کې به دا دوه ورځې کې. د کوټی د مرکزی انجمن تاجرانو یاسین منګل به په دې باب ویایي.
د کوټا سره دوبۍ پروازونه کې شروع شوی دی، د ډیر تاجران د پاره، د عوام د پاره ډیر اش خبره دی کې د جمج کم تاجران دي کم یو هي سره کې کاروبار کې هغه د پاره بيخي ډیر شدي افته کې دغه پروازونه دوی ورځ د پاره جاری کې.
د PIA منیجر بلال افضل پر مخ زیاته کړل چې د کرونا له سبب څخه د سفر کولو او وسایل غري ته ډیر سخت زیان رسیدلې دي، او په ټوله نړۍ کې د وایي شرکتونو پروازونه را کم کړل سوي وو، خو PIA بیا هم د دوه حالاتو په ډیر شتو غواندي مقابله وکړه. د په خبره چې زموږ پروازونه ډیر اغیزمن سوي نه دي. په دې وخت کې هم PIA له کوټې څخه تر پېښور او له جوبه تر کراچي پوري خپل پروازونه پیل کړی دي، او دغه ډول د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې مرکز گوادر او له تربت څخه هم په اونۍ کې 15 پروازونه بارانی حیوادو ته ځي. حمید سمسور، VOA کوټا.
دا VOA دیو ودا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR د پاکستان حکومتي هڅې ستایلی چې وايي په ټول ملک کې د شاوخوا 14 لکه رجستر شو یو افغان کډوالو د معلوماتو د تاییدولو او نوي کولو او دوی ته د سمارټ کارډونو ورکولو کمپاین تر سره کړی دی. نور حال تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا لنډمحاله کمپاین د UNHCR په مرسته د 2021 کال د اپریل پر 15 پیل شوه او د دسمبر پر 13 ختم شوه. د کډوالو اداره وای دا په 13 کلونو کې په پاکستان کې د کډوالو د تایید لومړی تر ټولو پراخ کمپاین وو. په ټول پاکستان کې د دې کمپاین لپاره سلويخ مرکزونه پرانستل شوی وو. او لدې سره سره به یو گاډی هم ګرځیدو چې په لری پرتو سیمو کې د افغان کډوالو د تصدیق بهر تر سره کړ. د لومړنیو نتایجو لمخې په دې کمپاین کې چې د پاکستان حکومت د اسنادو د نوی کولو او معلوماتو تاییدولو عمل بللې، پکې د 1.25 میلیون افغان کډوالو ډیټا نوی او پراخه کړی شوې ده. د یونیسیار د بیان لمخې په دوی کې 2 لک هغه ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي او مخکې له خپل میندو پلرونو سره رجسټر شوي وو. په بیان کې راغلی چې تر دې مهاله تر 1 لک زیاتو کسانو ته نوی سمارټ کارډونه ورکړل شوي دي او پاتې نورو کسانو ته به د نوي 2022 کال په لومړنیو میاشتو کې ورکړل شي. دغه سمارټ کارډونه به د 2022 کال د جون تر 1.5 نیټې پورې قانوني حیثیت ولري چې بایومیټریک ډیټا لري او د ټیکنالوژي له پلوه له هغه سیستم سره برابر دي چې په پاکستان کې د خلکو د پیژندنې تصدیق پرې کیږي. یو این ایچ سی آر وای دغه نوی سمارټ شناختی کارډونه د افغان کډوالو لپاره یو مهمه وسیله ده چې هغوی سره د علاج، تعلیم او د بینک د کارونو په برخه کې بیړنۍ مرسته کولی شي. د افغان کډوالو د معلوماتو راغونډول بل هغوی سره مرسته وکړي چې خپلې ځانګړي اړتیاوې او زیانونه په ګوته کړي او د دوی د ټولنیزو اقتصادي حالاتو ډیټا به له دوی سره په هغه صورت کې د منظم مرستې سبب شي چې که په پاکستان کې اوسېږي یا افغانستان ته ستنېږي.
او اوس هم راځو د اوکراین لانجې ته چې نن سبا یې د نړیوالو پام ځانته اړولی دی. د نیټو چارواکي وایي د یاد پوځي اتحاد سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ را روانه اونۍ روسي چارواکو سره د ملګرو هیوادونو د سفارتکارانو یو غونډه را جوړه کړې ده. روس د اوکراین سرحد ته نږدې خپل 1 لک پوځ ځای پر ځای کړی او دا ویرې پیدا کړې چې په اوکراین برید ونه کړي. دا راپور د کلسوم کاکړ نه اوري.
غربي فوزي اتحاد یوکرین په سرحد د روس د فوزي ځواک زیاتولو په حق له اندېښمن دي چې د سو میاشتو راهیسې ناتو هڅه کوي د ناتو روس کونسل سره ګډ کشینی، خو په اکتوبر کې د روس خلاف د جاسوسي د تنازع راپورته کېدو له کبله ښکاري دا خبرې شکمنه کړې وې. په کال 2002 کې د ورکړل سوي نوم ناتو روس کونسل ناسته به د جنوري په 12 نیټه په برسلس کې کیږي چې د دې سوراندې د رواني میاشتې په 12 نیټه به د جنیوا کې امریکایي او روس چارواکي هم د امنیت په اړه یو ځانګړی غونډه لري. د روس د خارجه چارو وزارت ویاندې ماریا زهاروا وویل روسی چارواکي به د برسلز په غونډه کې ګډون کوي. د یورپی یونین لوړپوري سفارتکار جوزف بوریل د نهه یا سه شنبه په ورځ یوکرین ته د 2 ورځو په سفر په دې نیت تللی و چې یوکرین ته د ملګرتیا ډاډ ورکړي او یوکرین غواړي چې په یورپین بلاک او ناتو کې شامل شي. البته روس دا ضمانت غواړي چې ناتو به ختیس پلو ته خپل غزیدل ودروي او د یوکرین او جورجیا سره به فوزي مرستې بندوي ځکه د دوی او روس ترمنځ د ځمکې د حق شخړې پاتې دي. د ناتو چارواکو په وینا د روس سره خبرې په کار ده د برابرۍ په بنیاد وسی چې پکې د روس د عملیاتو په اړه د ناتو اندېښنې لرې کړی سي او دا هر څه د ناتو د یورپي اتحادیانو سره په مشوره وسی. د مطبوعاتو تر مخه دا انګیرل کیږي د امریکا د خارجه چارو د وزیر وینډي شرمن سره په جنیوا کې د بیل ملاقات وروسته د روس معاون وزیر خارجه سرګی ریابوکوب د خپل پلاوي په ملګرتیا د ناتو د سفارتکارانو سره هم په خپل ناسته کې شریک سي. د فوزي اتحاد بیان تر مخه د یورپین یونین سفارتکار جوزف بوریل سوک چې په روس د بندیزونو لګولو په ملاتړ کې مخ کې دی ویلې دي کچري روس واړي د یورپ د امنیت چوکاټ په جوړولو خبري وکړي نو د یورپین یونین د روس سره په دې اړه د خبرو کولو ځا غلې نسی پاتې کېدلای. ویاند وای یوکرین د یورپی یونین یو مهم ملګری دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس ورسیدلې اداریه ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دریت څرګندوي. د دې اداریه موضوع د لوکاشینکو تر صدارت لاندې د بلاروس حکومت په حق له د امریکا او اتحادیانو د ریز دی. دا ادارې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو اړولي او تاسو ته یې در اوروي.
امریکي او د امریکي اتحادیانو فیصله کړی دا چې بیلاروس کې به د لوکاشین کا د حکومت خلاف بندیزونه لګی، ځکه چې د لوکاشین کا حکومت د بیلاروس په خلکو ډیر ظلمونه راټیټ کړی دي او د بین الاقوامي اصول او قاعدو ضابطو هیڅ پروا نه لري. په دې لړ کې امریکي، برتانیې، کینیډي او یورپی یونین خپلو کې د رابطو کول ورستو د لوکاشین کا د حکومت او د هغو افرادو خلاف اضافي بندیزونه لګوري دي څوک چې د لوکاشین کا د حکومت مرسته کوي. په دې لړکی د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی دی چې د امریکای د خزانه محکمې د بیلاروس درې هوایي جازونه د ملکیت لحاظ سره بند کړی دي او په هغو دو ډیر شوکسانو او اداروي بندیزونه لګولې دي چې د لوکاشین کا حکومت سره په حکومتي ظلمونو کې دوکې لاس کوي. د امریکای د دې بندیزونو لسبب بیلاروس بین الاقوامي مالی بازارونو کې د لین دین کول جوګا نه دی پاتې. برتانیې هم په بیلاروس کې د زور ظلم او د بشري حقوقو د وهنو قصوروارو اتو کسانو باندې بندیزونه لګولې دي او د پوتاش سری د دنیا د ټولو نه د لوی کارخانه بیلاروس کلی ټولي اساسي یې بندي کړی دي. کینیډي هم بیلاروس کې دا وخت د بشري حقوقو د جاري خلاف ورزو په سر په سلیریشتو کسانو او په اوو کاروباري ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د کینیډي په نوو اقداماتو کې د هغو ادارو هدف کول هم شامل دي چې د سیلګرای، فوجي او دفاعي او د ملک د سلامتیا مدونه هم ورسره دي. یورپی یونین په بیلاروس کې په اولسو کسانو او په یولسو کاروباري ادارو بندیزونه لګولې دي چې پکې د تیلو، نفټ نومي پیداواری اداره هم شامل ده. نورو کومو ملکونو او ادارو چې په بیلاروس بندیزونه لګولې دي په هغو کې د یورپی یونین لخوا د بیلاروس په قامی هوایی کمپنی بیلاویا او د سیلګرای په قامی کمپنی سنټر کورویډ باندې بندیزونه لګولې شوې دي. د سیلګرای د قامی کمپنی بیلاروس د زورګونو غیر قانونه کډوالو په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو پولند، لیتویا او لیتوانیا سرحدونو ته د رسولو لپاره استعمالي. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې نور ویلي دي چې د موجوده وخت زموږ اقدامات زموږ د دې پوخ نیت څرګندونه کوي چې د لوکاشین کا د هغې ظالم حکومت واګي راکاګو، کوم چې په خپل خلکو ورسپزیاتی ظلمونو ته لاس اچولې دي. د یورپ امن او سلامتی تعالی ترغکې او د هغو خلکو د تزنور عمل جاری ساتلې دي څوک چې په آزادۍ سره قلار جون تیرول غواړي. دا بندیزونه د لوکاشین کا په حکومت د نورو ملکونو د کمزورو کډوالو د مجبورونه د ناجایز فائدو پورته کولو او یورپی یونین سره لګیدلو خپل سرحدونو باندې د کډوالو دغه ملکونو ته د ورارولو خپل غیر قانونه کاروبار له د ودی ورکولو د ناوړه عمل خلاف هم لګیدلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن په لوکاشین کا حکومت غږ کړی دی چې د ازادي میډیا خلاف کیدونکو خپل اقداماتو نه لاس اونیشي، خپل سیاسي مخالفین تزنول او د بیلاروس په عامو خلکو خپل ظلمونه بند کړي، ټول سیاسي قیدیان دي خوشي کړي، جمهوریت پلو سیاسي مخالفین سره دي د زړه د خلاص خبرو اترو تکینی او د بین الاقوامي سارنې لاندې دي صفا او آزاد انتخابونه وکړي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکا د بیلاروس خلکو سره د دوی د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په مرسته کې ټینګه ولاړه ده او که د لوکاشین کا حکومت د دې ټولو ذکر شوو خبرو اپوټا په خپل ځیل ټینګ پاتې شو نو امریکا به خلاف اقدامات او بندیزونه زیاتی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړم. خو تاسو کولی شئ چې هر وخت وغواړئ زموږ فیسبوک، ویب سټ، ټوئیټر پاڼه، یوټیوب او انستګرام پیج کې د وی او ای دیوا تازه رپورټونه، خبرونه او نور مضمونونه هم وګورئ او واورئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم.